ستړي مسې وخت د غرمې 12 بجې شوې نن د خالي ورځ د 2015 کال د جون 18 نیټه ده د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ او سره الله مومند هرکلی کوو هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله بیاست په روانه غړي کې د خیبر پښتونخوا کراچي قبایلی سیمو افغانستان او امریکا په اړه رپورټونه او څېړنې لرو د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو خو په فایل کې به وار ورکو اسرار عالم مومن ته چې د سیمې او نړۍ خبرونه راته وړاندې کړي
لمړی د مهم خبرونو لنډیز په کراچۍ کې د ګرمۍ لوجې د مړو شوو کسانو شمیره 1100 ته رسیدلې د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند په مشرې پرون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې وشوې او په تیونس شام او سومالیا کې پرون وسلوالو په لسګونو کسان وژلې دي اوس د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې د ګرمۍ شدت کم شوه خو په دې ښار کې د ګرمۍ لوجې د مړو شوو کسانو شمیره 1100 ته رسیدلې د مشال ریډیو خبریال وایي سن صبح کې له تیر یوې اونۍ راهیسې روانه سخته ګرمۍ تر څه حده کمه شوې او د ګرمۍ لوجې پرون یوازې 14 کسان مړه شوي بلخوا په عید مردخانه کې د مړو شمیره د زیاتېدو له کبله د نورو نامعلومه 50 کسانو مړي پرون خاورو ته وسپارل شو د سین صوبې د صحت محکمه وایي 9000 کسان د ګرمۍ له وجې ناروغه شوي دي او مختلف هسپتالونو کې یې درملنه روانه ده د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند تاریخ انصاف په مشرۍ پرون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې وشوې په دې ترڅ کې د پېښور په احتجاجي مظاهره کې د صوبایي اسمبلۍ غړو او د یاد ګوند د پاټۍ غړو په لزګونو کسانو ګډون وکړو د مظاهرې مشري کوونکي د صوبایي اسمبلۍ غړي یاسین خلیل مشال دوتول کچري مرکزی حکومت خیبر پښتونخوا ته د بجلی پوره برخه ورنکړه نو دوی خپل احتجاج تر اسلام آباد پورې وغځوي
ما لوډ شیډنگ کې ورځ تر ورځ اضافه 18 نه تر 19 گھنٹو پورې تر 20 گھنٹو پورې یو ناانصافي شروع ده زمونږ کما حصہ ده په بجلی په مت کې کاغه موږ ته ملاون شو اسلام آباد کې هم احتجاج کوو دلته هم احتجاج کوو او د واپډا هاوس ګیراو به هم کوو
بلخوا وفاقی حکومت ویلی چې په ملک کې 15000 میگاواټ بجلی پیدا کیږي ولې د بجلی ضرورت 20000 میگاواټ تر رسیدلې خو بیا هم دوی وایي چې هڅه به کوي د بجلی په لوډ شیډنګ کابو عمومي د باجوړ ایجنسۍ د مامون تحصیل په ګډ کلي کې 14 یو سیمه ایز مشر سید عارف وجل او دوه کسان یې جوبل کړي دي بیګا ماخام شوې دغه بمی 14 پړه د برخو لوزو سیمې مشر شولی خان مامون مشال روزه پرون ویل
څرګې دوه کسان زخمیان دي هغه هسپتال ته وړي دي یو سیداره پین دی هغه په پات شوی دی دا لاخي سپینګي نه مشر خو سیداره جان دی خو او دا هدف یې مغه خو هغه بچره دی او زخمی دی هسپتال کې
د بجو ایجنسی مشرانو پر مشال ورته ویلي چې لڅه مودي رئیس د دوی په سیمه کې هدفي وجنې زیاتې شوې دي چې لوجې خلک لویر سره مخ شوې دي د بلوچستان حکومت هغه وسلوالو سره د عام معافی اعلان کړی څوک چې وسله ګرځي او د پور امن وګړو غوندې ژوند کوي دا پریکړه دغه صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوز په مشرۍ کې د جمعې په ورځ د اپیکس کمیټې په غونډه کې شوې د بلوچستان حکومت لخوا پرون په خبره شوې او بیان کې راغلي هغه بلوز بلتون وختون کې وسلوال چې وسله ګرځي او حکومت ته تسلیمیږي ورته به هیڅ قسمه سزا نه ورکول کیږي د بلوچستان حکومت د پریکړه په داسې حال کې کوي چې په درستیو کې شاوخوا 100 وسلوالو د حکومت په مخ کې وسلې ایښي او تسلیم شوي دي خو بلوچ وسلوالو ډلو ویلي چې دغه تسلیم شوي کسان دوی نه دي د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي خلک وایي د حکومت لخوا ورته د میاشتې پر سر ورکړل کیدونکي مالي مرستې ځنډول شوي دي دغه کډوالو پرون له مشالډو سره په خپلو خبرو کې ویل چې حکومت له دوی سره ژمنه کړې وه چې د میاشتې پر سر به هرې کورنۍ ته 2000 روپۍ ورکوي خو لا هم په سلګونو کسانو ته له 3 میاشتو راهیسې دغه پیسې نه دي ورکړل شوي د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي پتنو سره د مبارزې ادارې پر دې اړه مشالډو ته له څه ویلو ډډه کړې یاد وي چې په شمالي وزیرستان کې څه باندې یوه کال مخکې د مشکوکه وسلوالو پر ضد د شروع شوو پوځي عملیاتو څخه څه باندې 100000 خلک بې کوره شوي دي تاسې له مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغان امنیتي ځواکونو جګپوړي چارواکي نن د ولسي جرګې یوې استجوابیا غونډې ته غوښتل شوی څو د روان امنیتي حالت په اړه د وکیلانو اندېښنو ته ځواب وایي. د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست پرون له مشالو څخه په خپلو خبرو کې وویل چې د امنیت مسؤول چارواکي د رئیسانو د کمیټې د پریکړې له مخې جرګې ته حاضرېږي. د ښاغلي وطن دوست په وینا د امنیت مسؤول چارواکي به د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ناامنیو پر ولسي جرګې د تېرې اونۍ د برید او د ملي امنیت په اداره کې د وروستیو مقررو په اړه د ولسي جرګې د استازو پوښتنو ته ځوابونه وایي. په تیونس، شام او سومالیا کې پرون وسلوالو په لسګونو کسان وژلي دي. په تیونس کې پرون د سمندر په غاړه په یوه استراحت ځای کې یوه وسلوال 9 کسان په ډزو وژل، برید کوونکي وروسته د پولیسو په ډزو وژل شو. په وژل شوو کې د تیونس، برتانیا، جرمني او بلجیم وګړي شامل دي. همداراز په کویت کې د شیا مسلمانانو په یوه جومات کې ځانمرګي برید 8 کسان وژل. د دې حملې په اړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. دغه راز د شام په کوباني خارګوټي کې داعش وسلوالې ډلې 144 ولسي وګړي په داسې حال کې وژلي چې وسلوالو د کرد ځواکونو څخه د یاد خار د اخیستو لپاره جګړه کوله. بلخوا هم پرونه شهاب وسلوالې ډلې په سومالیا کې څه باندې 50 کسان وژلي دي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان وایي دا به له وخته مخکې خبره وي چې وویل شي په تیونس، کویت او فرانس کې د ترګري حملې له یو بل سره په ارتباط کې تنظیم شوې وي. خو داعش وسلوالې ډلې د زیاتره بریدونو پړه پر غاړه اخیستې او دا حملې وروسته له هغو ترسره شوي چې یادې وسلوالې ډلې خپلو پلویانو ته امر کړی چې د روژې په میاشت کې بریدونه ترسره کړي. د امریکا او ایران د بنوچر وزیران به نن له یو بل سره په ملاقات کې هڅه کوي چې پر هغه تړون خپل منځي اختلافات راکم کړي چې له مخې به یې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او د دې په بدل کې به په تهران لګیدلي بندیزونو کې نرمي راځي. په ویانا کې د امریکا د بنوچر وزیر او د هغه ایراني سیال جواد ظریف ترمنځ لیده کاته پر داسې وخت کېږي چې د نړۍ د سترو طاقتونو او ایران ترمنځ حتمي تړون ته د رسېدو اخیری نیټه 1 جون پر نږدې کېدو ده. خو چارواکي وایي دوی تمه لري چې دغه نیټه به تر 3 ورځو پورې وغځېږي ځکه چې لا هم په دې لړ کې ډېر کار پاتې دی. او ته د محل د مشال خبرونه
مو له اسرار عالم مومند واورېدل. په کراچۍ کې د ګرمۍ له وجې د مړسو کسانو شمیر 1100 ته رسېدلی. البته دغه د ګرمۍ وحسو تعداد مخ په کمېدو دی. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده.
زمونږ کما حصہ دا بجلی په مت کې کاغذ مونږ ته ملو نه شوه. اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته هم احتجاج کوو او د واپډا هاوس ګیراو به هم کوو.
د وزیرستان به کور کړل سوي کسان شکایت کوي چې دوی ته میاشتنی نغدي پیسې نه دي ترلاسه سوي.
زونګول ته مشته چې ډی ایم ایس سره وکستې نو میږې په 6 او 5 اولی نه پیژې دا پیسې دې زون طرف ته وایي. داسې پسوینه خلک مو په خپل اولی زه په خپل هم پاتې شم.
په پاکستان کې کمپرس سیاسي ګوندونه څه وایي چې په دې هیواد کې ولی د غداری تورونه لګې شي؟
عملی طور پنجاب سے دی پر نور قومونو پر نور ولسونو پدی وجہ باور نہ کئی سے دی دا ملک د ځان یو اجاره بولی.
یو شمیر نور رپورٹن لرو لمشال ریڈیو سره اوسی. او سم د خبرونه د پایل رپورت. په پاکستان کې چارواکي وایي په سند صوبه په تیر بیا په کراچۍ ښار کې د ګرمۍ له وجې د مړو سو کسانو شمیر 1100 ته رسیدلی دی. خو البته دوی زیاتوي چې د ګرمۍ زور کم شوی او د جل وهلو شمیر هم په کمېدو دی. په مړو سو کې زیاتره غریبان او د لوی عمر کسان دي. تفصیل ریاض مسخیل په رپورت کې.
سن کې د تیری یوې اونۍ نجاري د ګرمۍ چپکی تر سه د کمې راغلي دي او د جمعې پورز یوازې 14 کسان د ګرمۍ د لاسه مړه شوي دي. د سن د صحت محکمه زیاتوي چې 9000 کسان د ګرمۍ نه متاثر شوي دي او په مختلفو هسپتالونو کې د دوی درملنه روانه ده او ځینې پکې د هسپتالونو نه فارغ کړي شوي دي. کله چې مشال ریډیو کراچۍ کې د ایدی فاونډیشن د یو چارواکي محمد ناصر نو پوښتل چې تر دې دمه د دوی مرکز ته څومره مړي راوړې شوي نو هغه
زمون مرکز ته د زرو نه زیات مړی روړی شوی دی چې پکې لاوارث هم شامل دي او په دې کې مونږ 200 لاوارث مړی خښ کړی دي چې پکې مو 50 مړی پرون د جمعې په ورځ خښ کړو او 1.5 شپه نن خښو. دا وخت په سرخانه کې زمونږ سره 50 لاوارث مړی پراته دي.
بل طرف ته د وزیر اعظم په هدایت او د سفرن وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د صحت وزیر مملکت سایره افزر تارر کول کراچی ته رسیدلې. دوی د جمعې په ورځ د مختلفو هسپتالونو دوره وکړه او هلته د متاثره شوو خلکو سره ولیدل. په دې موقع عبدالقادر بلوچ رسنو سره خبرو کې وی چې د دې پیښې ذمہوارو پر ضد به کاروایی کوي. نوموړی زیاته کړه،
په هیڅ یو صورت کې مونږ د خپل ذمہواری نه مخ نه اړو، او دې لړکې که زمونږ د مرکز سکوتاهي وي نو د هغوی په ضد به هم ګامونه پورته کولی شي او په ضد به یې کاروایی کولی شي، او د دې پلټنې به کیږي، او د پلټنو وروستو چې څوک هم د دې ذمہوار وختو د هغوی په ضد به کاروایی کولی شي.
سیرا افزر تارل خپل خبرو کې وی چې د ماحولیاتی بدلون له امله ګرمي زیاته شوې، خو بل طرف ته د دوران په کراچۍ کې ډیر زیات لوډ شیډنګ شوې دی. د کوم چې وزیر اعظم نوټس اغسته چې کراچۍ الیکټریک د بجلی پیدا کولو صلاحیت لري نو ولې بیا بجلی نه پیدا کوي، نو د دې لپاره نو موړی د نه پرادوتنی ډله د پلټنو لپاره کراچۍ ته لیږلې چې د دې معاملې پلټنې وکړي او وزیر اعظم تخپل رپورٹ ورکړي. د دې ترڅنګ تحریک انصاف ګوند نن سین کې د شوی مرګونو پر ضد د صوبایي حکومت خلاف د مقدمه درج کولو اعلان کړی دی. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتون غړو موږ وچې دا د ریاض مسخیر رپورټ دی، دا د سراج زهیر رپورټ. او هم د ګرمۍ موضوع هم دلته چیړو. د ګرمۍ لوجې د مړسبي یو کس له خور سره د جمعې پر ورځ د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر مرکه کړې ده. دا کس د خیبر پښتونخوا بټګرام اوسیدونکی دی، خو دا وخت د کراچۍ په لانډي سیمه کې ژوند کوي. د په سر کې د خپل ماما د ګرمۍ لوجې د مړ کېدو کیسه بیانوي.
گرمی ڈیر زیادہ ہوتا ہے نا، جاگے دی وجہ پہ زمان تے چکر راغل دے نور خر رو رموٹو خر دردے دبا خوراک مرا کر تو بس تے دادا
خا خا او دے تقریبا سور عمر بو اندازا
تقریبا دا 60 اور بو 60 درما روزے من تے دادا سیو اتوار اتوار روزو تے دادا چنتے خا
ددی نہ مخ کی دے سے بیمار خونو مطلب صدقہ خونو
نہ نہ اس بیمار نو اور گپ شپ بہ لگا خم دے دار من ترا دردے دادا کے تے بالکل اس پریشانی اس تکلیف ورتا نو
او کله چې ډیر اپری وو تو نو دې به هوش شوه وو کنه دې په هوش کې او هغه وو
نه به هوش شوه به هوش شوه کنه بس ډاکټر چې متراوي است د اغه نه بس تر یو ځل دا شانت تر کې کولاو کړ دی او اغه نه بعد د اس خبره مبر نه ذکر دی ډیر ال تکور کی وفات شوه نه چې څنګه مونږ ته اندازه و لګی دا کنه تیار د دا اخرنه دا هغه ده بیا ورته منډه منډه مونږ ډاکټر راو است او مشران زموږ غوي چې یاره دا اوس دا هغه ده دا خلنې وخت بس دتا کلیما سره دا کوي
ها ها نو دا راته وای چې دا وخت په کراچۍ کې د ګرمۍ سب پوزیشن دی، تاسو دغه ته اوسېږي په لاندې کې نو د ګرمۍ سب پوزیشن دی دا وخت
اوس دا ترشي وي درې څلور ورځې نن لکه به تر دا هغه هوا چلیږي کنه مخه هو دا هغه نو هوا نو حبس ډیر زیات او خولې بلکته را لې نو بالکل دا شانته حبس شانته بار وقت پخلو کے سڑے ڈوبو نن بہتر دادا کی ہوا چلے گی لگوان تک موسم دا نور دا تپش نہ دے معمولی شانت کم دے دا نور رزو پا مقابلہ کی
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریډیو بلې موضوع ته راځو. پاکستان وایي د بی بی سی لخوا جاری شوی رپورټ د پاکستان لپاره ډیر اهمیت لري، او په دې لړ کې د برتانیې حکومت ته یو خط لیکلی چې پکې خواست شوی دی چې رپورټ کې وړاندې شوی معلومات او رازونه دی پاکستان سره شریک کړي. بی بی سی رپورټ پور کړی چې د پاکستان سیاسي ګوند متحده قومي موومنټ ته د را یعنی د هند استخباراتي ادارې پیسې ورکړې دي، خو متحده قومي موومنټ او ورسره هند دواړو دا رپورټ او دا تورونه رد کړي دي. تفصیل ریاض مسخر راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا د جمعې په ورځ ماسخوتن جاری شوی یو مختصر خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د متحده قومي موومنت په حق لا د بي بي سي لخوا جاری شوی رپورت د پاکستان ریاست د پاره د ډیر اهمیت وړ دی او دغه لړکی دوی د برتانیې حکومت سره تماس کړي دي چې رپورت کې کم انکشافات او معلومات ورکړل شوی دي هغه د پاکستان سره شریک کړي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا دغه لړکی پرون د پاکستان خارجه دفتر د داخله وزارت په مشوره یو خط هم برتانیې حکومت ته ولیږو. بل طرف ته پاکستانی مطبوعاتو کې د متحده قومي موومنت د یو غړي طارق میر اعتراف بیان مخې ته راغلی چې پکې نوموړی وایي د هندوستان ځینې چارواکو سره یې د یورپ مختلفو ملکونو کې ملاقاتونه کړي، د هغوی نه پیسې اغستي او خپل خلک یې هندوستان ته د روزنې لپاره لیږلي دي. خو متحده قومي موومنت بیا دا بیان د خپل ګوند خلاف د میډیا ټرایل او پروپاګاندا برخه بلي او وایي د بې بنیاده رپورټونو پلټنې به کوي. د متحده قومي موومنت په هکله د بی بی سي رپورټ ته د سیاسي چارو کارپوهان څنګه ګوري؟ په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې تجزیه کار امل خټک وای پاکستان کې د خپلو سیاسي مخالفینو زیر کولو د پاره وخت په وخت داسې تورن لګي او په کار دا چې دا تورونه منطقي انجام ته ورسول شي. خو د بده مرغه پاکستان کې پاکي صافي پلټنه ممکن نه دي. د زیاتوي
استابلیشمنت دغه قسم خبره د خپل مقصد د پاره استعمالي کپا نورو سیاسي جماعتونو باندې د غداري د کفر فتوی دي یا کړه ام کیو باندې دینو د دې شاته یو سوچته او سوچ دا دي چې مخالفین دې ته مجبور کی چې دا غي خبرو مني په داسې حالاتو کې خو دا شفاف او د صحیح او د غیر دیندارانه تحقیقاتو ضرورت وی ولې تاسو پته لږه پاکستان کې چې کوم تحقیقاتي ادارې دي یا څومره آزاد دي او څومره د استابلیشمنت د اصل د لاندې دي نو زه فکر نه کوم چې پاکستان وو د ملک کې کا استابلیشمنت نو وړي نو څه تحقیقات ګوش.
یاد دی وی چې پنجاب اسمبلی کې د جمعې په ورځ یو قرارداد هم منزور کړی شوی دی چې پکې په متحده قومي موومنت د لګیدلې تورونو بندنه شوی او وایي په ذکر شوی ګوند د دین وړاندې هم داسې تورونه لګېدلي چې ګنی دوی د پاکستان په ضد هندوستان نه روزنه اخلي او دلته د وسلوالو ډلو مرستې کوي. نو باید چې د دې تورونو پلټنې دي وشي او ذمهوارو ته د سزا ورکړي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ریده خبر پښتونخوا په بیلابیلو شهرونو کې د بجلی لوډ شیډنګ پروژه تر احتجاجونو وروسته اوس د صوبې واکمن ګوند طریقې انصاف هم سړکونو ته راوتی دي. دې ګوند پرون په پېښور او ځینو نورو شهرونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د صوبې حکومت دریز دی چې مرکز ورته د بجلی خپل حق نه ورکوي. تفصیل له پېښور څخه یوسف زایرا کوي.
د جمعې پر ورځ مازیګر د پېښور پریس کلب مخې ته د لوډ شیډنګ پر ضد د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي مظاهرې مشري کوونکي د صوبایي اسمبلی غړي یاسین خلیل مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند په ټولو صوبه کې د لوډ شیډنګ پر ضد د جمعې پر ورځ د احتجاجي جلوسونو فیصله کړې وه او که وفاقي حکومت صوبې ته د بجلی پوره برخه ورنکړه نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباده وغځوي.
زمونږ په کورونو کې چې کومې زنانې دي هغې ته مسلې دي، زمونږ بوډاګان چې کوم بیماران دي کورونو کې هغه ته تکلیف دی او بار بار مونږ دوی ته احتجاج کوو. په اسمبلی کې قراردادونه پاس کړ سه د هغې نه باوجود هم دی هماغه لوډ شیډنګ کې ورځ تر ورځه اضافه 18 نه تر 19 ګنټو پورې تر 20 ګنټو پورې یو ناانصافي شروع ده. زمونږ د صوبې چې کم حق دی، حقوق دي او زمونږ کما حصه ده په بجلی په مد کې کاغذ مونږ ته ملاو نه شوه. مونږ هر هدف پورې به ځو، اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته به هم احتجاج کوو او د واپډا هاوس ګیراو به هم کوو.
د صوبایي اسمبلی غړي او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د قانون مشیر عارف یوسف وینا وا چې مرکزی حکومت د روجماتي او پښمنی په وختونو کې د بجلی د لوډ شیډنګ نه کولو دروغ وادي د اولس سره کړی وي.
د افطاری اور سحری دوڑو ٹائم کے دے لوڈ شیڈنگ کئی دا باقاعدہ منگا آن ریکارڈ ما سر رشتہ باقاعدہ ما سر پروف رشتہ اور پرون منگا لاڑو چیف سر ملاؤ شو آگتہ منگا وہ لو چل لوڈ شیڈنگ کی گی. دے اکثر وہی چھ آگا ریکوری مسئلہ دا خود دے علاقے کے کینڈ کے نوتیا کے دے علاقے کے خود بالکل ریکوری 100% دے آگے باوجود دلتا دے لوڈ شیڈنگ کئی لے گیا دی منگا دن دا جب مشو چھ دا کمیو لوڈ شیڈنگ دے دا ختم کی اور زمگا کمیو کے پی کمیو حق دے دا بجلی آگے منگ تا آگے مطابق منگ تا بجلی رکھے.
پام دی وی چې دروځي میاش کې عام اولس هم د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجونه کړی دي چې د 400 او ثوابې احتجاجي مظاهره په تاوتریخوالي بدلی شوې. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان به کور کلسوی خلک شکایت کوي چې حکومت له خوا د میاشتي ورکول کېدونکو نقد پیسې نه ترلاسه کیږي. دوی د پیسو د ویش له ادارو او موبایل نتورک څخه هم سرټکوي. دا کسان وايي په سلګونو کسان د پیسو ترلاسه کولو څخه بے برخې دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په ریپورت کې.
شمالی وزیرستان به کور شوی کډوال شکایت کوي چې وفاقي حکومت له خوا د میاشتي کمې 2000 کالدار ورته نقد مرستې راځي وړاندې د ځنخ کار شوی وي چې اوس یې هم 15 کیسونه پاتې شوی. خو دا ځل یې چې کم کیس د 2000 کالدارو د زونګ سیم په ذریعه شروع شوی سلګونه کسان ترې محرومه دي. د شمالی وزیرستان یو کډوال زین الدین وایي یو خوا ورته وفاقي حکومت پیسې په میاشتو میاشتو ځنډول کیږي او دا ځل د سلګونه کسانو پیسې ناراضي چې ورته هیله بهانه جوړولې شي.
درې میاشتې څلور میاشتې دا پیسې ورکې شي کنه. بل هټه خبره دا چې 20 پیسې د یو کس نه او بل کس ته درېږي. مې چې کله ته سنټر کال ته ټلیفون وکړې بیا درته وایي چې یاره زه درېن سې درته او شاید تین یا چې بیا نورې درته چې نه درته او شاید دا واده ته تللې د سره سیم چې پکې مې نه ایسي بند کول او شوی وي هغه ریکارډ وي ورسره پیسې دا لږی بیا دای څرنګه دنه خاطو شولې واسه تماشاره اوند خلته دوکې ورکول دي. خور غریب خلک داسې خلک وي چې د غیرې پینا علاوه هیڅ ګاټلی هغې نه دا ریپې خاطو شي بیا داسې په تین چې چشه ګرځي.
اعظم خان وایي هره میاشت یې ورته کمې نقدې مرستې ټاکل شوې د څلورو میاشتو کیسونه یې پاتې شوي او دا ځل یې ورته نوې مشکل جوړ کړی چې دوی ته د خپلو رالیږل شوو پیسې درک نه لګي.
مو چې کیم تیرې میاشتې کیسې نه پېرو تلل دغه لمبر ته وس نرو درې مې ورته یي غږې تو بل لمبر ته تللی دي ورته وایي چې اخري درې نسو درته وښی مزید مشتو ستا هغه نه شي وښولی. د مو خو ستاره نه بل زونګ لمبر خلاص کړی هنه دی دغه زوی زونګ لمبر مې چې په دغه باندې مو ته ستاره نه پیسې رو درې مې دغه شکایت کې زونګ ولته مشته چې ډي ام اس سره وکستې نو مې په 6 او 5 اولی نه پیږي د پیسې د زون طرف ته وایي داسې پسوینه خلک مو په خپل اولی ز په خپل هم پد
بنو بازار کې ټایم پې یو دکاندار الطاف خان سوک چه کډوالو ته د زونګ سیم په ذریعہ موبایل میسج کې راغلې پیسې ویشي وای روزانه 15 کسان دغه شکایت راوړي چې پیسې یې نه ملاویږي. کلامو چې په دې اړه د قبایلی سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزې اداره اف ډی ایم ای چارواکو سره تماس ونیوو نو دوی په دې اړه خبرې ونه کړې. دغه شان مو چې کله د زونګ نیټورک چارواکو سره تماس ونیو او هم دغه شکایت مو وکړو نو راته هم دغه ځواب میلاو شو چې ستاسو پیسې بلکسته منتقل شوي او د موبایل نمبر یې اخیری درې هنسه 031 دی چې پس یې موبایل بند کړو. کډوال د اف ډی ایم ای او وفاقي حکومت اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې د دوی دغه مشکل سخت نوټس واخلي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د یوې اوږدې مودې وروسته په باجوړ ایجنسی کې به 14 سوې ده. په بیګنی 14 کې یو مشر مړ او دوه نور کسان ټپیان سوي دي. د دې پیښې او د باجوړ د امنیتي وظیفې په اړه د شنواز ترکسي رپورټ اورو.
د دغه پیښې حال راته د برخ روزو د سیمې مشر ملک شاولی خان مامون دا سی وای.
هغه کې دوه کسان زخمیان دي هغه هسپتال ته وړل دي. یو سیداره پین دی هغه په پات شوی دی. دا لاخیس کې دی مشر خو سیداره جان دی او دا هدف یې مغه او خوغه بچرې دی او زخمی دی اسپیتال کې او دبل کسپتی خو دغه په حق کې څه نه دی.
د تیرو 15 میاشتو راهسه په باجوړ ایجنسی کې په داسې پیښو کې زیاتواله راغله او هم دا شان پیښې زیاتره په ماموندو او چرمان سیمو کې کیږي. ملک شاولی خان مامون وای
د دې چې اودنه خو زیات شي د خلکو سره خامخا تشویش پیدا شوی دی چې اصل چې د حالات بیا خراب نشي او بیا د حالات مخمن نشي
بلخوا د باجوړ ایجنسی په خوانه د پارلمان غړي اخونزاده چټان وای چې هیڅ کله داسې پیښې نشي بندیدې چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی.
یو څو ورځې مخکې چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کومې خبرې شوې وي د هغې نه پس تر کافي حده پورې بارډر د هغه طرف نه او د دې خوا نه د ځوانو طرف نه کافي امن راغلی و. اوس بیا په یو بل باندې هغه سره شروع شوې ده، هغه الزامات او هغه خبرې که تاسو کتلي یا بله ورځ چې کومه پېښه شوې وه په پارلمان باندې څوک للیلان هغوی دا ویل چې دا د پاکستان په دې کې لاس دی.
نو د دغه امن د راوستو لپاره څه موده وړاندې د باجوړ ایجنسۍ د ماموندو او د کونړ افغانستان د ماموندو د قبیلو د جرګې ترمنځ خبرې هم شوې وې، خو د هغه جرګې دویم ناستې ونه شو. نو آیا دغه شان جرګې تر څومره کامیابي دی شي اخوند د چټان؟
اوس هغه لښکرې کامیابي هغه جرګې کامیابي دي کوم ته چې د حکومت مرسته او ملاتړ یا د حکومت کوم پلان یا واغېله د جرګې یا د لښکر نوم ورکي. جرګې چې کومې کېږي د افغانستان دا ډېر په اخلاص سره کېږي، خو دا ده چې ډېر په شاته د دواړو حکومتونو د افغانستان د حکومت او د پاکستان د حکومت تعاونه سیل نه وي، نو دا هغومره ګټورې پیدې نه شي ورکولی څومره چې د دې نه توقعات کېدای شي.
د باجوړ ایجنسۍ د زیاتره پېښو پړې هغه وسلوالو منلي چې د عسکري اپریشنونو له وجې دغه سیمه پرېښې ده، خو د بېګانۍ پېښې پړه لا هم کومې وسلوالې ډلې په خپل سر نه ده منلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسۍ.
مدرسې پوسنی حاصل
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
د خبر ایجنسی د لوړګي خلک شکایت کوي چې د بجلی زیات لوډ شډینګ لامل ټیوبولونه بند شوی دي او د اوبو لکمش سره مخامخ دي. د دوی په خبره شزي او ماشومان یې اوس د لری لری ځایونو څخه په خپلو سرونو اوبه راوړي. دوی پوښتنه کوي چې د دوی ټیوبولونه تدی د بجلی ځان له کنکشن ورکړل سي چې اوبه پرې راوباسي او دا ستونزه حل کړي. نور تفصیل به د فرهاد چنواری په ریپورت کې واورو.
د خیبر جنسۍ د لوړګي خلک وایي چې د بجلی د نشتوالي له امله ټیوبولونه بند پراته دي او دلته ترې د اوبو قلت پیدا شوی دی او په زرګونه خلک یې د اوبو نه بې برخې شوي دي. دوی وایي چې دومره بجلی دې ورکړل شي چې د ټیوبولونو نه پرې اوبه راوباسي. په دې هکله د لوړګي زخخیلو سیمې یو مشر میرزمان پریدی مشال ریډیو ته وایي
جاول د ټویلو د اوبو مشکل دی. پوه شوې اوبه چې کوم دي زنانه په سر باندې راوړي، ډېر د لرې نه وړه ماشومان دي، ګرمي دو روژان دو، پوه شوې ټول تکلیف تکلیف دی. بندي بالکل بندي، پوه شوې زنانه هم راوځي، ماشومان هم ژاړي، روژه په خوله لرې لرې تقریبا په میل کې هغه له درومي ډیګې له اوبو لپاره تکلیف یې راته. ټویل په بجلی چلیږي، چې بجلی را نشي ټویل په څه وچلیږي. د اوبو موږ ته ډېر مشکل دی، ملونځ اودس روژه تراوه هر څه په اوبو باندې روان دي. په زنانه هم ګړی راوري، په یوه ګړي باندې چېرته هغه پوره کېږي مشکلات.
دیا د سیمی او بل مشر ملک زړور خان پر دی وویل چې د بجلی گریډ سټیشن نه دی د دوی ټیوبولونو ته هم د بجلی یو جدا تار ورکړل شي.
په خیبر کې معلوم ټیوبولونه دي او دغه اګرنه چې هسپتال لین ورکړ شي، هر میله ورکړ شي، څه د عوامو حق نشته چې یو تار ویر کې ټیوبولونه کې هغه نه ویر کې کیمپ نه کړکوشته پرې یو بل لین دی ویر کې ټیوبولونه. نو په کار دي چې موږ ته بجلی را پرېږدي، بجلی نشته په 24 ګنټه کې دوه ګنټه بجلی هم د شپې په 3 بجې راشي چې نو موږ بجلی شته نه دی. اوبه موږ ته ډېر تکلیف ده، زنانه هم د غرو نه اوبه راوړي، مهربانی وکشی ماشومان دی، بیماران دی، گرمی دو املانزه و بنشتا نو تکلیف را تجار دی.
ده خبر جنسی ده لوارگی خلکو ده بیجلی ده غستونز پا حکل مشکل دیا ده سیمین ده کامی سملی غری شاجی گول پریدی سر را بتوشوا. نو دی وویل چه مونگ با ده خبر طولو گریت ستیشنونو لورزو او ده تی بیلونو بیجلی با پری بحالوو. ده خبر جنسی ده لوارگی خلک غخته نکوی چه بیجلی دور تا بحال للشی شدو بوستون زی حوارشی. فرهاد شنواری، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ٹویٹر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا،
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ری په دوه منی مایک هم درته یو شمېر ریپورټونه لرو. اوس په دولسمه بجې کېدونکې دی په اسرار لمن به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
په کراچۍ کې د ګرمۍ شدت کم شوه، خو په دې خار کې د ګرمۍ لوجې د مړو کسانو شمیرا یو لسو ته رسیدلې. د مشال ریډیو خبریال وایي سین صوبا کې له تیرې یوې اونۍ څخه روانه سخت ګرمۍ تر څه حده کمه شوې او یوازې دیارلس کسان پرون د ګرمۍ د لاسه مړه شوي دي. د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند ترک انصاف په مشرۍ پرون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډشډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې. ملک وفاقي حکومت ویلي چې په ملک کې 15,000 میگا واټه بجلی پیدا کیږي، ولې د بجلی ضرورت 21,000 میگا واټه تر رسیدلې. د مشال ریډیو خبریال وایي بیګا مقام د باجوړ جن سید محمود تحصیل په ګټ خلی کې 14 یو سیمه ایز مشر سید عارف وجل او دوه کسان یې جوبل کړی دي. د بلوچستان حکومت هغه وسلوالو ته د عام معافی اعلان کړی. څوک چې وسلګدي او د پرام نه وګړو غوندې ژوند کوي، دا پریکړه دغه صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ په مشرۍ کې د جمعې په ورځ د اف ایکس کمیټۍ په غونډه کې شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نور حق علومی په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته خپل سفر منسوخ کړی. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی پر مشال ډاکټر ویل اسلام آباد ته د کورنیو چارو د وزیر سفر په افغانستان کې د امنیتي مسلو او مصروفیتونو له امله منسوخ شوی دی. او پرون په تیونس سکوئر شام او سومالیا کې سغدري د وسلوالو په لسګونو کسان وژلي دي. په تیونس کې پرون د سمندر پر غاړه په یو استراحت ځای کې یو وسلوال 9 کسان په ډزو وژل، بریت کوونکي وروسته د پولیسو په ډزو کې وژل شو. همداراز په کویت کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې ځانمرګي برید 20 کسان وژل. د دې حمله پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلي. هم پرون د شام په کوباني ښار کې داعش وسلوال ډلې په لسګونو کسان وژلي دي. بل خو په سومالیا کې هم اشهاب وسلوال ډلې څه باندې 50 کسان وژلي دي.
دا اسرار العالم مومند چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. دا چې د پاکستان ورځپاڼو نن څه لیکلي سراج ظاهر ته به غوښتو.
نن د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د متحده قومي مومنټ په حواله د بی بی سي لخوا د خپور شوي رپورټ پاکستان حکومت نوټس اغستی دی او په دې لړ کې د پلټنو حکم ورکړی. د غرنګ د داخله چارو وزیر د برتانی حکومت ته یو خط عام لیکلی چې د لړکی د ثبوتونو دویتا ورکړي چې دا شن د پاکستان حکومت د معاملې جړلې ته ورسی. د اداري په وینا په بی بی سي رپورت کې یو سنگینه مسله په ګوتکړې شوې ده. د کومې پلټنې چې په کار دي، ځکه چې د هندستان نه د پاکستان پر ضد پیسې اغستل د ډاکټر عمران فاروق د مرګ نه هم غټه مسله ده او په دې باندې د کار کولو ضرورت دی. اداریا اخري کې وایي باید چې د لړکی پاکستان حکومت د اقوام متحد سره رابطه وکړي. نو پکار د جی پاکستان د دې معاملې جړلې ته رسیدو لپاره نوري پلټنی وکړي او دا معامله منطقي انجام ته ورسوي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادارې کې وایي چې د نړیوال بانک لخوا پاکستان ته میلاویدونکو قرضې سره د پاکستان د زر مبادله ذخیرې د 13 ارب ډالرو نه واوړې دي او د دې ریکارډ اضافي سره د مالیه وزیر په ځای فخر کولای شي چې د دوی معاشي اصلاحاتو باندې نړۍ اعتماد شروع کړي او دې سره د حکومت په هغه خبر هم اعتبار کېدی شي چې وای روان کال اخیره پورې به د زر مبادله ذخیره 40 ارب ډالرو نه واوړي. ادریا مخکې لیکي چې دې قرضه کې به 40 کروڑ ډالر د تعلیم په ودا او باقی د نشکاري عمل کې په تیزی راوستو او سماجی تحفظ پرنګ مختلفو سیزونو خرج کولای شي او ظاهر ده چې دا مالیاتي ادارې هغه وخت قرض ورکوي چې کله دوی ته تسلی وي چې قرض د کوم مقصد لپاره اغستې شوی دی هم په هغه سیزونو خرج کیږي. ادریا اخری کلی کې چې د غیر ملکی مالیاتی ادارو اطمینان پخپل ځای خو پکار دي چې حکومت دا ټولې قرضې د نمود او نمایښت د منصوبو په ځای په داسې کارونو خرج کړي چې ورسره قومي ترقۍ کې تیزی راشي او د خلکو د ژوند معیار ښه شي. کدا سي نه وینو بیا به دا قرضې په ملک او قام اضافي بوج وي او پکار دي چې بیا په دې اړتیا کم شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
وال سټریټ جرنل په یو مقاله کې په پاکستان کې د زیاتې ګرمۍ له کبله اوښتې ځاني زیان تکتنه کړې. مقاله لیکي چې په پاکستان کې قسم د ګرمۍ زور کم شوی خو د ګرمۍ وهلو په مړو کې لا هم زیاتوالی دوام لري. بلخوا فاینانشل ټایمز ورسپانه بیا د ایران د ایټمي پروګرام په اړه د روانو خبرو اترو موضوع څېړلې. د ورسپانه لیکي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما باید له ایران سره د ایټمي پروګرام په اړه ممکنه تړون پر شرطونو کلک ودرېږي شي. بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل د مقالې په پایل کې لیکلي دي چې د پاکستان په جنوب کې که څه هم د ګرمۍ زور کم شوی دی خو ګرمۍ وهلي په سلګونه کسان لا هم په روغتونونو کې تر درملنو لاندې دي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان په سند صوبه کې راغلي د ګرمۍ څپې د جمعې تر ورځې لږ تر لږه تر زرو زیات کسان وژلي وو. د ورځپاڼې په لیکنه په روانه اونۍ کې مذهبي عالمانو فتوا ورکړه چې که چیرې د ګرمۍ له کبله د خلکو ژوند ته خطر وي نو هغوی باید روژې ونه نیسي. د صحت څانګې چارواکو ویلي چې دوی ته په دې اړه کره معلومات نشته چې آیا د ګرمۍ له کبله په مړو کسانو کې څومره خلکو روزه نیولې وه. وال سټریټ جرنل لیکي چې په کراچۍ کې د زیاتې ګرمۍ له کبله د بجلی په ضرورت کې هم اضافه شوې ده چې له وجې د ښار ډېرې برخې له بجلی بې برخې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې د بجلی د کموالي پر ضد د کراچۍ په یو شمېر برخو کې خلکو په وړه کچه احتجاجونه هم کړي دي. په دې ښار کې د بجلی د رصد ادارې کې الیکټریک ویلي چې په کراچۍ کې د بجلی کمی ځکه زیات و چې یو خوا د ګرمۍ بوجو او بلې خوا ته یې خلک په ناقانونه توګه استعمالوي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د روانو خبرو اترو موضوع څېړلې ده. ورځپاڼه لیکي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته پکار ده چې له ایران سره د دې هیواد د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه د ممکنه تړون پر شرطونو کلک ودرېږي. ورځپاڼه لیکي چې ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه به د روانې میاشتې تر دیرشمې نېټې یو دایمي تړون ته رسیږي. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم د ایران د لنجمن ایټمي پروګرام په اړه له تیرو دولس کالو راهیسې خبرې اترې روانې دي خو دا وروستۍ څو ورځې ډېرې ننګونکې دي. د فاینانشل ټایمز په لیکنه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لپاره به دا تړون د بهرنۍ تګلارې په لړ کې یوه لویه لاسته راوړنه وي. دا ځکه چې د امریکا او ایران ترمنځ خپل منځي اړیکې د همدې ایټمي پروګرام له کبله له تیرو شاوخوا څلورو لسیزو راهیسې کړکېچنې وي. د ورځپاڼې په لیکنه دا تړون به د ایراني ولس لپاره د یو داسې پړاو پیل وي چیرې چې به دوی له نړیوالو بندیزونو راووځي کومو چې د دوی ورځنی ژوند اغیزمن کړی دی. د فاینانشل ټایمز په لیکنه خو بیا هم امریکا باید له دې خبرې پر شا نه سي چې له کنګل کېدو وروسته د ملګري ملتونه باید د ایران د ایټمي پروګرام جاج واخلي او د ایټمي وسلو د نه جوړېدو پخلی وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا کورنی امنیت وزیر شخ کړی چې د دې هیواد خپلواکۍ ورځ په مناسبت د امنیت په برخه کې چې دی ګامونه واخیستل سي. دا امر په فرانس، تیونس، سومالیا او کویت کې د ترګرو بریدونو وروسته ورکړل شوی دی. تفصیل احمد تکل راکوي.
په تونس، کویت، فرانسا او سومالیا کې له تروریستي حملو وروسته د امریکا د کورنی امنیت وزیر له مسؤولو امنیتي چارواکو وغوښتل چې د جولای په څلورمه نیټه د متحدو ایالاتو د خپلواکۍ د کلیزې په درشل کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. جی جانسن وویل د امریکا خلک باید د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په پلان شویو مراسمو کې ګډون وکړي خو باید خورا زیات زیر ووسی او د هر راز مشکوک عمل راپور ورکړي. جانسن زیاته کړه چې امنیتي ادارې به د هغو اقداماتو په ګډون چې عام خلک به یې احساس نه کړي امنیتي تدابیر ټینګ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې حملو ترمنځ د تکتیک له پلوه د اړیکو کومه نښه تر اوسه نه ده لیدل شوې خو یادونه کوي چې واړه تروریستي حملې وې. په تونس کې پرون یوه وسلوال د سمندر پر غاړه په یوه استراحت ځای کې پر توریستانو ډزې وکړې. نږدې څلوېښت کسان یې ووژل او تقریبا په همدې شمېر نور یې ټپیان کړل. په کویت کې یوه ځان وژونکي د شیګانو په جومات کې ځان والوزاوه. څه کم دېرش کسان یې ووژل او له دوو سوو زیات یې ټپیان کړل. د دې برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. په فرانسه کې د ګاز په یوه امریکایي پلورنځي کې یو کس چې ګمان کیږي له افراطي اسلام پالو سره اړیکې درلودل د خپل امر سر غوڅ کړ او په سومالیا کې له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې د سولساتو ځواکونو پر یوه اډه حمله وکړه. افریقایي ټولنې د دې حمله د تلفاتو رسمي ارقام تر اوسه نه دی ورکړي، خو سیمایز چارواکي وایي شاوخوا 15-16 سرتیری وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو دا حمله په کلکه وغندلې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی وویل
United States condemns in the strongest possible terms today's horrifying terrorist
متحد ایالات په فرانسا، کویت، سومالیا او تونس کې تروریستي حمله چې لسګونه بیګونه ملکی وګړي او د سومالیا په پیخه کې 16 مړه او ټپیان کړل په کلکو ټکو غندي. موږ د دې حمله د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواخوږي څرګندو. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مشر جان ارنست په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو وویل تروریزم په هیڅ ټولنه کې ځای نه لري او متحد ایالات به له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه هڅه وکړي چې په ټوله نړۍ کې د تروریستانو او افراطي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا هم دا برید وغنده. سرمنشي بانکیمون وویل دا حمله به د تروریزم پر ضد جګړه نه یوازې کمزوري نه کړي، بلکې نوره به یې پیاوړي کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې خونړۍ حمله د غندنې ترڅنګ د هغې تنظیمونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د نورو اروپایي هیوادونو مشرانو هم دا حمله وغندله او ژمنه یې وکړه چې د بربریت پر ضد جبهه کې به یو موټی ووسي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
افغان امنیتی ځواکونو په نورستان ولایت کې له سوال طالبانو څخه ولسوالۍ بیرته نیولې. دا د وانټ ویګل ولسوالۍ د جمعې په ورځ د لنډ وخت لپاره وسلوالو قبضه کړې وه. نور حال به له نورستان رحمت الله نوري څخه واورو.
موږ چې څومره معلومات اخستې دي پرون او نن د وانټ ویګل ولسوالۍ نه په دغه عملیاتو کې یا په دغه جګړه کې تقریبا شلو پوری لشلو زیات پولیس وجل اتلس پولیس وجل شلی او د شلو زیات زخمیان شوی. دا د نورستان د والی حافظ عبدالقیوم خبر راشي تو شی به وړاندې مون سره وکړل او همدارنګه دا وی چې شل کته مخالفین لمنځه تللی دي چې و چې صدونه دوی سره په میدان کې د جنگ په میدان کې پاتې شوی دي. څو اصلي او مهمات چې په ولسوالۍ کې پاتې وو هغه هم بیرته نیول شوي دي. ولسوالۍ پرون مازدیګر افغان ځواکونو بیرته نیولې ده او په دې کې و چې 10 دشکې وې، 8 رینجرې وې، 8 هانوای موټرې وې فوجي، دا ټول یې نیول شوي بیرته او ولسوالۍ د دولت په لاس کې ده. او همدارنګه یو شمېر خلک چې په دغه جګړه کې برخه درلودله د نامدار په نوم باندې قومي مشر دی چې هغه پرون مازدیګر ازادي راډیو ته په ټلیفون باندې ویل چې دا د خلکو لخوا ولسوالۍ نیول شوي، خلکو پاسون کړی وو او د هغې لامل دا و چې اتو میاشتو نه په دې خوا د دلته لاره بنده وه د امنیت قومندان لخوا نه، د وانټ ویګل د امنیت قومندان لخوا نه لاره بنده وه او همدارنګه ارنسته بنده وه. نو دوی مجبور شوي چې راپاڅېږي او دغه لار خلاص کړي. هغه وی چې په دې کې دغه نامدار په نوم کس چیرې دا وی چې په دې کې موږ سره تقریبا 2-3 ګروپ او وسلوال طالبان ملګری وو او نو ټول ولسی خلکو او دا د لارې باندې دول عمل وی زموږ کورنو کې وړ نور خوراکي مواد نشته دی ځکه اته نشته لار بند و. همدارنګه مریضانو انتقال کې مشکل ده.
چارواکی
دلاری بندیدل منی د نورستان د وانټ ویګل ولسوال مولوی رحمت الله رحمت دا منی چې لار بند و او والی او همدا رحمت الله رحمت دا نه منی چې دنه دلته پاتون شوه دی او خلکو زمون په خلاف باندې
مشال پنوم
په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
السلام علیکم.
دا مشال
رادیو
00 20 22 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
د جون په شپږمه د نشي موادو یعنی پروند په د نشي موادو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ سو دا ورځ د سیمه حال منځل کېږي چې د منځل سو د ملګرو ملتونو د سازمان په خبره افغانستان کې تیر ملي کال کې د کوکنارو کښت او نشي موادو د تولید سطح په بسیاری ډول لوړه وه. ویل کېږي د افغانستان نامنوی ته په کتو 66 کال هم د کوکنارو کښت کچه لوړه وي. فریبه ظاهر پروند په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
ملګرو ملتونو او د افغانستان د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په 2014 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید د لوړې سطحې په اړه اندیښنه شولې ده. د ملګرو ملتونو د جرایم او نشي موادو په وړاندې د مبارزې اداره یو ان او ډی سی وایي چې تیر میلادي کال د افغانستان په 240,000 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی و. د دغه ادارې ویان محمد هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې دغه شمیره په افغانستان کې سابقه نه لري. دوی په 2014 کال کې په 240,000 هکتار مځکه کې تریاق کرل شوی و او هیڅکله په دومره سطحه کوکنار په افغانستان کې نه و کرل شوی. په 2013 کال کې 209,000 هکتار مځکه، په 2012 کال کې 193,000 هکتار او تر هغه وړاندې کال کې 153,000 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی و. په همدې حال کې د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار انجینیر زبیح الله دایم وایي چې په 2014 کال کې 6400 ټنه نشي مواد په دغه واد کې تولید شوی دی. په داس حال کې چې د شغلي دائم په خبره دغه شمیره په 2014 کال کې 5500 ټنه ته رسیده. دا چې ولې تیر میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو د کار سطحه لوړه وه، د افغانستان د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار داسې ځواب وایي. دا وایي په ښکاره لیدل کېږي په هغه سیمو کې چې امنیتي ستونزې ډېرې وي او لا نورې هم ډېرې سوې، په غوسی مو کې د کوکنارو کار هم ډیر سو. موږ تیر کال په بدخشان، ننګرهار او نورو هغه ولایتونو کې د کوکنارو د ډیرېدو شاهد وو چې 15 کال د مخه سفر اعلان شوی و. له بده مرغه موږ تیر کال په همدې ولایتونو کې هم د کوکنارو د کښت شاهد وو. بلخوا د دغه وزارت په خوانی مرستیال ابراهیم ازهر وایي د امنیتی ستونزو ترڅنګ د سیمې او نړۍ هیوادونو نه همکاري هم د دې سبب سوي چې لا هم په افغانستان کې په پراخ اندازه مخدره مواد تولید شي. شغلی ازهر وایي د سیمې هیوادونو افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د انتقال په مخنیوي کې لازمه همکاري نه ده کړې چې د مخدره موادو په جوړولو کې کارول کېږي. شغلی ازهر پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې په افغانستان کې د معیشت بدیل لپاره کافي مالی منابع نه دي ځانګړي. د افغانستان د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت دا مني چې د سیمې په سطح افغانستان ته د کیمیاوي موادو د انتقال د مخنیوي په برخه کې جدي پاملرنه نه ده سوې. د یو ان او ډی سی د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال د افغانستان په 11 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و. سره له دې چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت سطح به ساري لوړ ښکاري، خو په روان میلادي کال کې تر اوسه د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید په اړه څه نه دی ویل شوی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او د نشي موادو په وړاندې د مبارزې اداره د مخدره موادو او نامنیو ترمنځ یوې مستقیمې اړیکې ته اشاره وایي. په افغانستان کې د نامنیو له ډېرېدو سره شای د کوکنارو د کښت کچه نوره هم لوړه سي. دغه ادارې زیاتوي هر څومره چې افغان حکومت وکولای سي د کوکنارو ډیر کښتونه له منځه یوسي، هغومره به د مخدره موادو تولید رقم سي. افغان چارواکي وایي تر اوسه په ځینو ولایتونو کې څه باندې 3500 هکتار مځکه چې کوکنار پکې کرل شوی و اړول شوی دی، چې دا شمیره د تیر کال په مقایسه دوه برابره ډیره ده. چارواکي دا هم وایي د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره نوي پروګرامونه په پام کې دي، خو ناامنۍ د دغو هڅو په وړاندې یوه لویه ننګونه بولي.
د تاریخ پانا
ګندارا د سختو مخا صوبې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست زه او هغه ته بلی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې او نه په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په اړه خپل کلنی ریپورت کې ویلي دی چې تیر کال په پاکستان کې خبریالان ځورول شوي او پر خبریالانو او رسنیو لوی بریدونه شوي. که څه هم د دې رپورټ په اړه د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو ته له څه ویلو ډډه وکړه، خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د دې هیواد خبریالان له یاد رپورټ سره اتفاق کوي، وایي چې اوس هم خبریالان په دې ملک کې د وسوالو امنیتي ادارو لخوا له مشکلاتو سره مخامخ دي. نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومند په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په اړه خپل کلنی رپورټ کې ویلي دی چې په کال 2014 کې د پاکستان دننه د خبریالانو ویرول روان وو او پر خبریالانو او رسنیو لوی بردونه وشول. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر شیر محمد هم له یاد رپورټ سره اتفاق کړی او وایي چې په دې هیواد کې د نورو ادارو په څیر صحافت یا خبریالي هم د امنیتي ادارو او وسلوالو لخوا له مشکلاتو سره مخامخ ده، چې له کبله یې خبریالان د حقایقو په ډاګه کولو کې ویریږي.
زمونږ د دلته ادارې چې دي چې د چا کار نه دی هغه ډېر زورور دي، نو هغه یوازې دا نه چې په پارلیمنت زورور دي، هغه یوازې نه چې په حکومت زورور دي، هغه یوازې دا نه چې د نور هغه دا کم صحافتي ادارې چې دي په هغې باندې خپل اثر او سوخ چې دی هغه استعمالوي او دا غي مثالونه تاسو ته ډېر ښکار دي هغه کې رضا تاسو سمې مزه چې څو او یې راولې شي یا په چا باندې گزارو شي یا سکوت خپل شي هغه د یې نه حل نشي ویلي. نو د دې خبرې سره زمونږ اتفاق ته چې لکه پاکستان کې دا خبره چې زموږ بالکل په خپل قوت او شدت سره مطلب موجود
په لاهور کې د جنوبي ایشیا د آزاد رسنیو په نامه د ادارې مشر امتیاز عالم وایي په پاکستان کې پر خبریالانو او رسنیو د بریدونو لوجې په ځینو سیمو کې رپورټینګ په سمتوګه نه کیږي. لکه د مثال په توګه هیڅ چاته نه د معلومات چې په قبایلی سیمو او بلوچستان کې څه روان دي. امتیاز عالم وایي دوی د ځنو نه قانونه ګرځول شوو ډلو په اړه حقایق بیانولو کې هم مشکلات لري. نوموړی وایي نه یوازې تیر کال بلکې اوس هم په پاکستان کې خبریالان له مشکلاتو سره مخامخ دي.
په 2014 کال کې جیو ټی وی تقریبا بند شوی وو او خبریالان یې له مشکلاتو سره مخامخ وو. د رسنیو مالکان په خپلو کې سره وران وو. د ترګرو لخوا هم پر رسنیو ډیر سخت فشار وو. پر ټی وی خبرې او په ورسپانو کې لیکل کول ګران وو او د ډکی ورکول کېده. نو دا خوفناک حالات وو. که څه هم پکې کمی راغلی خو اوس هم ستا
یہ صورتحال کافی خوفناک رہی، اب یہ کچھ کم ہوئی ہے لیکن ابھی بھی ہے.
امتیاز عالم جاتوی په پاکستان کې ولسی ادارې کمزوري دي او د دې جوګنه دي چې صحافتي ادارې له امنیتي ادارو وژغوري. بلخوا بیا په پیښور کې خبریال اقبال خټک په کورنیو او نړیوالو صحافتي ادارو تور ولاګاوه چې په پاکستان او په خاص توګه پښتون میشتو سیمو کې خبریالانو ته د اروپي غستونزو د حل لپاره ګامونه نه پورته کوي.
چې ژوند ته خطر ده، وژل کېږي ژورنالیستان، گزارونه پکېږي، په میډیا په دفترو گزارونه کېږي، سو ژوند ته خطر ده. دا یو غټ دغه دی. هغه میډیا تنظیمونه یا ادارې چې دلته پاکستان کې کار کوي، که په ټلویزیون یا په اخبارونو کې یا پر ریډیو باندې، هغه کې د دغه خبرې احساس کمې مونږ وینو چې د ژورنالیزم یا د صحافت د ازادۍ لپاره، ژورنالیستانو د حقوق لپاره یو ځای شي او خپل غږ پورته کړي. بلکې د بهر نړۍ نه هم مونږ ګورو چې هغه شانتي په پاکستان کې چې کم د بشري حقوقو په خلاف ورزي یا د آزاد ژورنالیزم په ضد چې کم ګامونه یا گزارونه کوي، په هغه حواله سره هغه حساسیت
کمیر. امتیاز عالم وایي چې پاکستان کې پر خبریالانو د فشار تر ټولو لوی تاوان دا دی چې د عامول ستونزې او په دې هیواد کې له بشري حقوقو سرغړونې نه پډاګه کیږي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز مشال ریډیو ویل چې پاکستان کې په خبریالانو د بریدونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وروستي رپورټ باندې دوی وس ویل نه غواړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو زنګړی مرکا
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو او ریاو سم د رواني کړي خبري کړي ورستۍ ریپورت د پاکستان په سیاسي تاریخ کې وخت په وخت په هغه ملت پال مشرانو د غداري تورونه لګول سوي دي چې د خپل ولسونو د حکومت لپاره اواز اوچت کړي دي. لدی لاري د پاکستان ریاست ستر لاس کول غواړي. په دې اړه زموږ همکار شاهین بنيري له سیاسي چارو کارپوه سیاستوالانو سره خبري کړي او دا ریپورت یې جوړ کړی دی.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي د پاکستان د جوړیدو وروسته د خان عبدالغفار خان، عبدالصمد خان اسکزي، جی ام سید، شیخ مجیب الرحمن، ذوالفقار علي بوټو او مولانا مودودی په ګډون یو شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو ته د غدارانو یا بهر ملکی ایجنټانو خطابونه ورکړل شوي دي. د پاکستان ریاست لدی لارې څه حاصلول غواړي؟ په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزي مشر او د پارلیمان پخوانی غړی رضا محمد رضا وایي د دې لارې دیوی صوبې پوز او سیاستدانانو د نورو قامونو دولت او وسیلې تروړلې دي. نوموړې زیاتوي
د پښتانه په تحریک، د بلوڅ په تحریک، غوث بخش بزنجو کاغه کې بیا دا نور د بلوڅو مشره چې هغه دا خبره کوي چې راسي د ملک زموږ د برابرۍ نظام پر خپل خاور باندې د هغه قوم خپل وسایل باندې د هغه حق ملکیت او خپل ځان باندې د خپل ځان اقتدار د کومونو مشترک یو نظام پر دې خبرو بلوس بې غداران دي او دغه نم نه پښتون غداران دي چې خلاف پټوا نه هم وی لیکن عملی طور پنجاب سیدی پر نورو کومونو پر نورو ولسونو په دې وجه باور نه کوي چې دای دا ملک د ځان یو اجاره بولی او بلکې دای بالادستی قائم ساتل غواړي.
د سیاسي چارو کارپو او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن په خوانی مشر افراسیاب خټک وایي د پاکستان په قومي بیانیا او نصاب په کتابونو کې د دې سیمې د ولسونو زرګونه کاله تاریخ په شا پرې خودل شو او په ولسونو جبري یو رنگواله او تپل شو او بیا هغه خلک د غدارانو په نوم یاد کړل شو چې دغه جبري یو رنگواله نه منه. افراسیاب خټک نور وایي
چې کله پاکستان یو فکرندوست دی وی شي بس دا ملک سی دی او د دې هویت شناخت دا دی سوال سم اگست نه را دی خو شروع شو څوک چې سره اختلاف کوي نو هغه بیا وطن پر مین نه دی او نو د هویت مسله یو ډیر دلته کې شناخت مسله ډیر پیچی ده. بیا سیاست کې بس دي چې اختلاف راي غمل ډیر کم دی او اکثر دا دي چې کم چې کوم محاکمه توکي دي د هغه نزیات په باسه په مسله کې او دغه ټولې خبرې په دې باعث ګرځېدلې دي چې اکثر د دې اداري تهمتونه او تورونه ډېر زیات لګي.
مونږ د نړۍ پر مختلفو هیوادونو ته ګورو نو هلته نه یوازې بیلابیل قانونو او ولسونو لا پر ریاست سازي او فیصله سازي کې برخه ورکړل شو بلکې د ولسونو د سماجی خدماتو لپاره داسې نظامونه هم جوړ کړ چې د خلکو غوښتنې او ستونزې په وخت ومنلې او هوارې کړې. خو په پاکستان کې داسې ونه شو. وجه سوا په دغه اړه د سیاسي او کلتوري چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وایي
د دې مقصد بنیادی طور باندې دا و چې څنګه د دې وطن وسایل یا دې ریاست وسایل په خپل لاس کې مرتکز کی او دې سره سره د دې د اختیار فیصله څنګه په خپل لاس کې مرتکز کی. دې سره داسې اوښو چې یو غاړه ته خو دې د دنیا نه په شا لړل لکه یو ځوالي غاړه ته لړل بلې تاریخ داسې جوړ کو چې هغه نه داسې بیانې مخې ته راغی چې هغه په مسخ شده تاریخ ولاړه وه او درې میتا وک چې د کلتورونه او طبقي د ریاستي فیصلو نه د اختیار نه بهر کړی.
په دې نږدې وخت کې هم چې کله ځینې ملت پاله ګوندونو د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري په معاملې اوازونه اوچت کړل نو هغوی ته د را ایجنټان وویل شو. کچره دا پالیسی هم دغه شان دوام وکړي نو پاکستان ته د ریاست په توګه څه زیان رسول شي. په دغه اړه یو ځل بیا افراسیاب خټک
د اوږدې مودې کې خو دا ټولې داسې خبرې دي چې د چلېدو نه دي کنه جی که موږ یو ریاستي نظام واخلو هغه خو الی چلېدې شي چې د یو قانون سره سم وي او ټول جهان کې ریاستونه څنګه چلېږي هغه خپل یو قوانین پر لار ده. پښتانه وایي چې په زور کلی نه کیږي په زور خو څه وخت لپاره گزاره کېدې شي مګر بیا خبره اوږده شي نو هغه کې په زور کارونه چلېږي نو باید پاکستان کې اصلاحات شي، باید پاکستان کې رسمي نظام یو لارې ته راشي، آئین کې چې خبر لیکلې دي هغه سره سم وچلېږي، قانون نه باید هیڅوک لوړ اوچت ونه اوسي.
د یادونه وردا چې وخت په وخت په پاکستان کې سیاسي مشران په بیلابیلو نمونو یاد کړل شوې دي، دا غوی پر ضد په عدالتونو کې مقدمه شوې دي او سزاګانې ورته ورکړل شوې دي، خو داسې ډیر کم شوې دي چې کوم پوځي مشر هم د غدار په نوم یاد شوې وي او یا ورته د خپل ذمہوارو په ټیک توګه نه پوره کولو لکبله د کوم عدالت لخوا سزا اورول شوې وي.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیر لوی اپو سالار زمو جنانان سرونو باندې وبراوري او ني جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا ني چې باغې کو مو وی او مونږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس مونږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز